سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لا ازادي رادیو نه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. دغه به بشپړ حل له هلمند نه د ازادي راډیو له خبریالو واخلو او د دغه سفر په اهمیت په د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه سره هم خبرې وکړو. په تیره هم راپور لرو چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو د خلکو له استازیو سره یې وکتل. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د هغو پوښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو او د خلکو له استازیو سره یې وکتل. له ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي ولسمشر د هلمند د خلکو له استازو سره په کتنه کې د روغتیا، امنیتي ځواکونو د کمښت، برېښنا د فابریکو د جوړولو او د وشل شو خبریالانو له کورنیو سره د مالی مرستو په اړه خبرې وکړې او د ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی وویل چې یو ترکي شرکت به د 115 میلیونه ډالرو په پانګونه د هلمند د کجکي بند ورغوي. نوموړي دغه راز د ولسي جرګې د وشل شو نوماندانو عبدالجبار قهرمان او صالح محمد اتسگزی له کورنیو سره هم غمرازي وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالی ادا نکړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څنګه رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلانو ته ویل
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور مالی ورکونکي چې هغوی مالیاتي جرائم پاتې وو نو د هغې 95% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرائمو 5%. یوه مهمه مسله خو دا وه چې په هغې کې د مونږ دغه د 2 کلونو چې څومره مالیات وو دا پټ پاتې وو. بله مهمه موضوع په کې دا وه چې د شخصي سکتور د تطبیق په خاطر باندې
یو شمېر شرکتونو له 1901 کال نیولې تر 1996 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صدامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپا د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې چې معلوموي په 100 کې 50 افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د بنگلاديش د کرکټ غوړه لیگ اوم پړاو سیالیو ته و افغان لوبغاړي واخیستل شول. د لوبغاړو د پیر مراسم نن یکشنبه په بنگلاديش کې وشول چې بیلابیل وو لوبډلو پکې د خپل لوبډلو لپاره غوړه لوبغاړي و پیرل. د بنگلاديش غوړه لیگ سیالیو بولی ته شاوخوا دیش افغان لوبغاړي نومول شوی و چې له ډلې نجیب زدران، شهزاد محمدی، ګلبدین نائب، ظاهر خان، حضرت زازه، وقار سلام خیل او قیس احمد په مختلفو ډلو کې واخیستل شول. راشد خان او نبی عیسا خیل او مجیب زدران د استرالیا بګ باش سیالیو کې د بوختیاو له امله د لوبغاړو په بولی کې شامل نشول. ټاکل شوی ده چې د بنگلادي سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15مه پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو د هغو پوښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړی دي. لافروف د روسیې تلویزیون ته نن وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له مسکو څخه په خپله وروستۍ کتنه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل هیواد اندېښنې شریکې کړې دي. امریکا او روسیې په 1998 کال کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې اټومي سرو کې انتقالولی شي د کنټرول تړون لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اونۍ له دې تړون څخه د وتلو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ ویلي دي روسیا له دې تړون سرغړونه کوي او چین هم باید پکې شامل شي. روسیې بیا ویلي چې مسکو دې تړون ته په بشپړ ډول ژمن دی او که امریکا ترې ووځي نو خطرناکې پایلې به ولري. د سوری یو څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په یوې حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا ترې ملاتړ کوي لږ تر لږه آتش په تغړی وشل شوې دي. د سوری لپاره د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وویل چې د سوری د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا سل نور وسلوال په دې برید کې چې د سوری په ختیځ کې شوی دی ټپیان شوي دي. او په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له اتو پیل شوی او د ماښام تر اتو بجو دوام کوي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. شپږ شپېته کلنه سلوما زورابی شویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده د 15 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر ګیورګی مرګو لاشویلی د بلې دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت په خپل سفر کې د دې ولایت له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه له راپور سربېره د امنیتي چارو له کارپوه باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق نه باندې.
د افغانستان د مالی وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمه پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع خروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالی ورکونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
څنګه د روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو زوريږي. په دې اړه راپور لرو. او د بنگلاديش کرکټ غوره لیگ شپږم پړاو چلیو ته و افغان لوبغاړي وښتل شول. په دې اړه به هم معلومات درکو. یو شمېر نور مهم راپورونه او مطالب هم لرو. هله دا ملتیا مو کړی. د خبرونه په پیل کې هلمند ولایت ته ځو. هلمند ولایت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ولایت د مختلفو اقشارو سره له لیدنو کتنو وروسته یوې سترې غونډې ته وینا کې ویلي چې په هلمند ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاتوي. همدا شوه به زما همکار الیاس تایر سره له سیمې د ټلیفون په کرخه ده نور جزئیات بل ده وخلو. دای سه په ولسمشر نور سو ویل
اول خوراک ولسمشر څه شی وړاندې لسکرګا د سوراب د نظامی اډې په لور چې د لسکرګا په شمال ویدیس موقعیت لري پریشو دا دغه د پلازمینه کابل ته ځي او تر دې وړاندې د ګنش میر خلکو سره په ګډه غونډه کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شو وینا وکړم او په وینا کې ډیر تاکید په هلمند کې د امنیتي ساحې د پراخوالي باندې وکړ. ویل چې د 2015 میوان کول اردو چې په دې ورستی کې یو لاره تغیرات ته خسته دي پر وخت مخه پیشاب پکې راغلي دي اصلاحات پکې راغلي دا به نور هم عمل کیږي او د پولیس برخه ته ډېر توجه کیږي او د افغان سرتیرو دغه قرباني ستاینه وکړل چې د 2015 وروسته د لشکرګاه په شاوخوا وکول شو جګړې مهار کې هغه ډېر فوکس د دغه ورستی جګړو لعمل پرامستسو خرابوي او قرباني باندې وکړ. لدی جمله د خلکو سره چې کورونه په جګړو کې ورانځي وي دښمنه وکړل چې د کورونو د ورانځو کورونو په برخه کې به کومک ورسره کوي هغه ورته جوړوي سړکونه او پرچکونه چې لمنځ هغه به جوړوي او فاینل کې د پولیسو او یا د په مجموع کې د افغان ځواکونو ترڅنګ د ملکي کسانو په برخه کې کوم کسان وژل شوي دي او شهیدان شوي دي د هغوی کورنیو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به ورته په نږدو سیمو کې د نمرو د ویش لړۍ پیل کوي او بیا به په وروسته د کورونو جوړولو ژمنه کوي. ولسمشر لکه څنګه چې تا په پیل کې یادونه وکړل پر معرف ډېر تمرکز وکړ. ویل چې اهل کسان باید وګمارل شي او دوی ته وپېژندل شي چې د هلمند د 2018 کمو ښوونکو نه چې په تشکیل کې کم دي څوک به کمزوري انتخاب نشي او جمله وکړي دا تشکیل به ډیر ژر ورته پراخه کوي ولې په دې صورت کې چې هلمند خلک ورته اهل کسان معرفي کوي د فوز په برخه کې جمله وکړل او په خاص ډول د تطبیق پروژه د تطبیق پر مهال د هلمند د ځوانانو سره کلک جمله وکړه چې دوی ته به ډیر وخت ورکوي دوی ته به دندې ورکوي سو هغه ځوانان چې د بیکاری له وجې د حکومت سره خلافت کې جنګیږي او ویته بندې پیدا شي او د جنگ پر ټاپه باندې یو څه اغیز وکړي. یو بل ډیر مهمه مسله د سولې پروسه یاد کړو ویل چې افغانستان په خاص ډول هلمند چې په دې تیر ولوس کلونه کې د نامنه یو دیو بډې څخه نه تر سره سولې ته تر بل هر وخت اړتیا لري او دی وړې ماشومې چې مجنانو مې بل نومه وخت ویل چې دا د دې قرباني یو بیلګه ده او وسلوال باندې وغږ وکړي چې یو عربیا حکومت حاضر دی چې پر لاند محال منځ محال او محال ور بند باندې دوی سره خبرې وکړي او لکه تیر دل چې په کوچنی اختر کې کوم ور بند وسو دا یو بل ور بند ته ونښ شوی. البته د وسلوال وغوښتل چې په دې برخه خپل نظر وشي او د خلکو غوښتنو طلبای کوي.
مننه دای سه یو پښتنه دا چې ولسمشر هلمند ته سفر وکړ د خلکو هر کله سو او په زمن کې د غونډې ته خمخه قومي مشران او سپینګرو او ولایتي استادو به هم وینا کړې و د دوی غوښتنې سوي.
پروګرام ولسمشر ته ډیر منظم جوړ شوی و سهار 8 بجې ټیک هلمند ته ورسره لومړی د نظامی مسولینو سره وغونډه وکړل پر امنیتي وضعیت او دلته موجود اړتیاو باندې بحث کړی و. عمر ځواک مستول چې ورسره ترغه د دوو جلسو کاندیدانو چې عبدالجبار کرمان او دغه رنګ سالم محمد تکزی د غره کورنۍ د غره سره وکټل او د ټولو هغه کسانو د کورنۍ سره ژمنه وکړل چې په دې ورستۍ کې قرباني ورکړي او شهیدانه ورکړي دي. دغه غونډه چې ورستۍ و او ولسمشر هم پکې وینا وکړه د هلمند والی وینا وکړه او هغه د وچکالۍ نه سر وټکه وویل چې وچکالۍ نه ډېرې کورنۍ بې ځایه سوي دي او عاجل مرسته اړتیا لري. دغه رنګه د نړېدلو کورونو چې په دې جګړو کې ټکور ټکور سوي د غدر غولو او د بې ځایه سو کورنۍ سره د مرستې غوښتنه وکړل. تورن جنرال محمد یاسین په معارف کې د مرکزی حکومت د رغند رول او د مرکز نه د هلمند معرف د جمعي غوښتنه وکړه د شوزو په برخه کې په خاص ډول د ټاپه پروژه کې چې د هلمند یو لوی مسیر ته یې کوي او تیریږي د ډیر ځوانانو د جلب غوښتنه وکړه او ویل چې موږ غواړو ډیر ځوانانو ته کار پیدا کړو تر څو دغه کار په راتلونکي کې د هلمند پر آینده او د هلمند پر امنیت باندې مثبت اغېز وکړي.
ډېر زیاته مننه دای صاحب کور ودان چې ټول ورځ مو د ولسمشر له سفره خلک خبر وساتل او معلومات مو مکسر شریک کړل. ډېر مننه زموږ همکار الیاس تایو چې د ولسمشر د سفر حالې البته له سهار چې ولسمشر په سفر و هلمند کې تاسو سره شریک کړل او ورستي جزئیات همدا ول چې ولسمشر یو لړ رجمنې کړې دي د هلمند د خلکو سره په ټاپي پروژه کې د هلمند ځوانانو ته د کاري زمينه برابرولو په برخه کې د پوهنې د میرمنو او همداشان د امنیت او پولیسو او قرباني او کورنۍ او ته د پاملرنې مسایل پکې یاد شوې دي. په همدې موضوع تم کې ګو د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باري عارض هلمند ولایت ته د ولسمشر سفر مهم بولي. خغلی ارزوی هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم دی. د سولې پاړه ولس سره د نظر تبادله د امنیتی وضعیت سیړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرزي له خغلی ارز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړی ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان تروسو او داغه د کورنۍ ته ډاډګیرنه د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بلکې تاسو په دې ورستوي کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و غزنی ته ولاړی. کندهار ته هم د عبدالرزاق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکانات او دولتي خلای او دا مسایل هلته وڅېړل شو. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیکه نقطه ده د دشمن سره ډېر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
کوم مسایل ډېر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته په هغې موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه دپاره تدابیر نیول دي. او درېیم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه. دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کړی.
بلې، آیا فکر نه کوئ مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرمو سیمو ته انتقال شي؟ او هلمند هم داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوئ چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره هم تر یو ځایه پورې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امنیت، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیله مند و صلح دیو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه په او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري آرس سره مو هلمند ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه زما د همکار اجمل تورمان مرکه اوریده. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنې. جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم په وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نشي، د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لوی ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي، لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي،
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقي.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمېر کړۍ او په حکومت کې دننه کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمینه برابره کړي چې په خبره به یې دا ډول هڅې د خلکو رایې قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1499 کال د حمل میاشتې په 1 نېټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره محلي دیش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکی اوسېږي پرې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم پوره تابیاوې نیول شوي دي، د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم ترسره شوي، او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وي چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ملتیمو مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. د افغانستان د مشان جرګې زنوغړی او اداري پلاوی د یو امریکایي سناتور دا سرګندونې چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وبلله. دوی د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست په اړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق ګڼي نه د حکومتونو. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچه وي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دا خبره د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخې پر اړه هم د غندلو دي او په هیڅ صورت سناتو د منلو وړ نه دي. یو لیش خاوره زموږ چاته تېرېدونکي نه یو، دا د افغانستان د ولسونو پرېکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلمیار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمیر رسنۍ ولیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لوری پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان است.
دو بل د دیورن د فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در اون مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورن کرخه په 1993 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د تاسو مخمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي له هر دوه افغانانو یو له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د رواني روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل دا کسان رواني ناروغان نه دي خو ورځنیو چارو ته هم سم رسیدنه نشي کولای. د نور حال یوسف خان زدران راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمې پورز د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
شام میته از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی داره.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طول نیز روانی ستونز لری او باید ویل شی چه دومره لوی قشرتا تروس روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله که دو دوی ستونز تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کردی جر یا هم پلک زن سر پر روانی نرغوی اختکی گی. د ښاغلي پیکان په خبره بیلابیل لاملونه له دې ډلې جګړه ناامني په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاري د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د اضطراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړې استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% ښودل شوې ده. پیکان وی د امر روغتیا وزارت د رواني ستونزونو د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکران نیولې دي. د امر روغتیا وزارت وی معلولین، مایوبین، روغدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره پر رواني ناروغي وخت کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امر روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک پر رواني ناروغي وخت دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیواله ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپایي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو راهیسې له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکي همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د دوشنبې په ورځ د استنبول نوی هوایي ډګر رسمن پرانیزي. د استنبول په نوی هوایي ډګر کې چې منځ د اسلامي معمارۍ په بڼه ډیزاین شوی، تر ټولو پرمختللې او مډرن ټکنالوژي کارول شوې او ترکیې چارواکي هیله مند دي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د استنبول هوایي ډګر د نړۍ د هوایي ترانسپورت تر ټولو لویه اډه وي. ډېر نور تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو 15 کلونو کې چې دی په ترکیه کې واکمن دی، خورا ډېرې پروژې پرانیستې، خو د دوشنبه په ورځ به په ترکیه کې د جمهوري نظام د جوړېدو د 95مې کلیزې په مناسبت د استنبول د نوي هوایي ډګر د پرانیستو په رسمي مراسمو کې چې د ډېره مهمه بللې برخه واخلي. ښاغلي اردوغان ویلي دي چې دا به بالاخره د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ډګر وي. په دې هوایي ډګر کې به په اوسني ظرفیت کې محدودې الوتنې کیږي او په بشپړ ظرفیت سره به د کال تر پایه فعالیت پیل نه کړي. له 50 کمپنیو جوړ د استنبول د نوي ستر هوایي ډګر د رغونې د کنسرسیوم مسؤول قادری سامسونلو تیره اونۍ وویل چې د هوایي ډګر به د آسیا او اروپا ترمنځ د هوایي ترانسپورت تر ټولو لویه اډه وي. د استنبول نوی هوایي ډګر د تورې بهیرې پر غاړه رغول شوی او د پلان له مخې په لومړي پړاو کې به د کال 9 میلیون مسافر له دې هوایي ډګر څخه کار اخلي. د متحدو ایالاتو د اتلانتا هوایي ډګر تر دې مهاله د نړۍ تر ټولو لوی هوایي ډګر ګڼل کیږي. خو لس کاله وروسته چې د استنبول د نوي هوایي ډګر د رغونې کار بشپړ او شپږ رنوې کرښې فعال شي، نو تر 200 میلیونو پورې مسافرو ته به د الوتنو امکان برابر کړي، چې دا د اتلانتا د هوایي ډګر په پرتله 2 ځلې لوړه شمېره ده. د استنبول د لوی هوایي ډګر مینځ په اسلامي معمارۍ ډیزاین شوی او د غټول ګل په بڼه جوړ. د هوایي ټرافیک د څارنې ټاور یې د 2016 کال د معمارۍ نړیواله جایزه وګټله. د هوایي ډګر د مصنوعي ذکاوت او موبایل ټلیفون اپلیکیشن سفر لپاره برابر کړي، کما انرژي مصرفوي او د امنیت سیستم د ټکنالوژي په لوړ معیار چمتو شوی. د استنبول د نوي هوایي ډګر پروژه لپاره د کارګرانو د حقونو، د چاپیریال او د ترکیه د کمزوري اقتصاد په څیر لګنو اندېښنو سره سره پیل شو، خو بیا هم ډېره لویه اقتصادي پروژه ده. د راپورونو لمخې د اکتوبر تر 29 پورې چې اردغان د دې پروژې د بشپړولو لپاره مهلت ټاکلی و، لسګونه زره کارګرانو دروند کار وکړ او په سپتمبر میاشت کې د کارګرانو د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراضونه هم وکړل. همداراز د هوایي ډګر د رغونې په جریان کې د لسګونه ساختماني کارګرانو مرګ ژوبله هم د دې پروژې د انساني زیانونو څرنګوالی بیانوي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره ملوي یو د بنگلاديش کرکټ غوړه لیگ شپږم پړاو سیالیو ته افغان لوبغاړي واخیستل شول. د بنگلاديش غوړه لیگ سیالیو بولیو ته شاوخوا ډیر افغان لوبغاړي نومول شوی و چې لړلې نجیب زدران او شهزاد محمدی چټکنګ لوبډلې، ګلبدین نائب سلټ سکسر او ظاهر خان کولنا ټایټنز، حضرت زازر ډاکر ډینامټس، وقار سلام خیل کوملا وکټوریانز او قیس احمد بیا ریچی کینګز لوبډلې واخیستل. له همدې سره د نن ورځې پښتو خبری مجله په همدې